دا خبرونه په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مول افغانستان اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډه خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانۍ غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بنده خوشي کړي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفاداره 15 وسلوال وژل سوي دي. دا پیښه 13 ورځې د خواجه صاحب پوش په ولسوالۍ کې رامنځته سوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر به شش ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیات وروسته اوس په سرپل ولایت تللی دی او 13 ورځې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل سول. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال ویدیس کې وسوه دوه سرتیري وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځانوجون کوي پیاده روان وو. د افغانستان د سوداګری خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وای دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینی پلانونه طرح کړي. په وروستیو کې هند ته له افغانستانه د پیازو صادرات د ورځې 200 ټنو ته زیات سوي او دا لړۍ به له 15 نیولې تر 20 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګری خونې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کال د 10.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او اوسني صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ شي.
کچيري هرتون 200 ډالر وي، معنی دا چې د کرایي سره او نور شین سره 500 ډالر دا کیږي 15 لک ډالر او دا فصلی صادرات تر اوسه پوری دي چې د پیاز تاسو ده د درې میاشتې موږ پیاز لرو دلته دا نه میاشتې بیا پیاز واردوو. کچيري دلته د نه افغانستان کې زیرمی ولرو، کولستریج یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو.
از رخش حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90 زره ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لننه پیلوي. په ورستي کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیشنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول ښه سي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم نن د آسیا غوړ لیگ سیالۍ په سلسله کې خپل دویم مسابقه له نیپال سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلن ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
من دا هم چې په ملتونو باندې د نیپال د ملتونو باندې سره خبرې هم له موږ سره کوي، په دا سره چې تاسو یو ډول برخه اخیستې ان شاء الله د افغانستان د ملتونو په پوره چمتووالی لري تر دا چې تاسو به تستکلی دي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخته ماته ورکړې وه. دغه 15 ساور مسابقه د ماليزیا په پلازمینی کولالمپور کې روان دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالي په لړ کې چې په کابل کې کې جنند د طوفان هری رود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وځي. طوفان هری رود د افغانستان د لویدیزون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پراټمی موضوع د ورستي موافقه پاړه ډاډ ورکړي چې د دوی په ځان نه ده. د دې هودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس لاره خبري وکړه. اوباما ول مش پر ایران باور نه کوو، خو دا موافقه په باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده. اوباما تایید کړ چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سیو موافقه مخالفت کوي، خو د ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري.
In all this debate, what's important to remember is that
دای وای په ټول بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرایلو پلویان یو او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 مینیټې د موافقې لمخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران د امریکا، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لري کېږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لوی د شکل لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشی کړي. د حکمتي د بند د څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری 13 ورځې ویل حکمتي په ایران کې د خپلوانو په کتلو بوختو چې د جاسوسي غلط تورن قرباني ولګول سول او بندیسو. جان کیری په وی اعلامیه کې د ایران له حکومت وښتل چې د بشر دوستۍ لمخې د امیر حکمتي خوشی کړي. په عین حال کې شاغلی کیری له تهران وښتل چې دوه نور امریکایان سوي کشي سید عبدینی چې د بند اته کالې پرکېږي او د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان چې تر کال زیات مده کېږي باندې دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر وسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداري ورکړی دی چې نور سیمې بلاندې کړي او خپل انتخابات وپکښ وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره 13 ورځ په ټلیفون خبري وکړه. سپینمانی وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو لمخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نور سیمې نسی او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن ویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیمن په ټکر کې ده. او په لسګونو زور راکانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونی مظاهره کې د سخلرزي شیام له مقتدل صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیام له آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي لکه د برېښنا او بورسولو او روغتي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې 13 میاشتې پیل شوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام اجمنه کړي وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی ویپټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مولا افغانستان اروپا ته د لاجورد د لارې د تری دو پاړه د دروي هوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډله جزئیات خبرو. بیا به واوري چې افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له حالو ځلو خبرو.
خلکو سره ورته خراب دي، خلکو په کې کې راکړه دي او منطقې دي یو حال غو نکته وسته خلکو
دا به هم واوري چې ولي په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبی بهیر هم خپل اونیز غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه هم خبرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیه په انتالیا کې د لاجورد د لارې پر امکاناتو خبري وکړي. دا لارې افغانستان د اقینی بندر لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه لارې افغانستان له اروپا سره یوځای شي او په دې تړاوې د سیمې له هیوادو سره خبري هم شوې دي. افغانان پرې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ آسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره د لارې ته د لاجورد لاروي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندې او لنډه لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولي د ترکمنستان د ترکمن بچی تر بندر پوری هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده، او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان پرې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همدارا سرحدي امنیتي خنډونه لښت سي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیوال دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بلورته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې زر ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کیږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 30 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای تر رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبريال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیونه ډالر په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات 40 میلیارد ډالر دی. دا پیاز ښه ارزان شوی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر څون 200 ډالره وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. دا 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته دا 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمی ولرو، کولستریج یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر تام افوبی خرڅ کو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره 500 ډالر، بیا وروسته په خپل په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دی. اما په سمبولیک توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې مونږه د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز.
بلې، تاسو دغه دراماتیک مسله یاده کړه په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي. البته وروسته یو اکثر مالونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خندونه ایجاد کړي تیر تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دی چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ترکونه 3 لیتر واګا پوری، بیا هندوستانیان ډېر د مهرباني له مخې 12 کیلومتره دننه په خاوره د هندوستان کې موږ ته اجازه راکړه چې په اتاري بندر کې خپل شیان تخلیه کړو او بیا یا په بل موټر کې برګیری شي چې هندي موټر دی. او موږ ټینګار په دې کولو چې کچیر دا اپتا څلور غړي سوی، نه څلور غړي ولري چې یو هندوستاني، پاکستاني، موږ اوسېږو او پاکستان. او پاکستان ټینګار په دې لري چې د ریالخیزوی چې پاکستان یا افغانستان او تاجکستان زمونږ ولندیز دا و چې هندستان پکې د نن نشي چې اندغه مال چې بریږي د اسخه سرغت شي د هلته په دیلی کې هم بڅر کې اخکت شي. زمونږ صادرات هر مو چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. په مقصدی معقولیت دغه دی چې مونږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزی څرګندونه اوریدې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د ایس ایم ایس په برخه کې به یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باید شوې ده چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایس سونه ونل ول. البته په دې خبرونه کې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه ویلي کنه خبره کړې. مجله د دې لیکنې په پایل کې وایي د طالبانو لنوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خندونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلواله ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دي. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ای اس ای دی نتیجې ته رسیدلې چې لویدیس کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم لاتړ کړی وو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په ټپه درېدلې. د خبرونې په باور کې چې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي، واشنگتن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپل اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسولیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینې لورو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وي بیرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کیږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو څلور دېرش ولایتونو مرکزونه او د دې هیواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 130,000 سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یو لوی لاستر اوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د خبرو یو برخه خبره کړې چې وایي هیوادې د ټولو سیمې په استازیتوب جنگيږي. د نوموړي په وینا وسلوالو ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناک دي بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسی خبرونه په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزار ټبري افغانان ورسره مخ دي. د خبرونه په وینا د کابل پر لوی لارې یو شمېر هزاران مسافر له موټرو خکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونه پر روان کال کې د سوپی خو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزار ټبري افغانان تختول شوی. د فارین پالیسی په وینا له فبرورۍ میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې د دا ډول اتوپی خو رپورت ورکړل شوی چې پکې هزارګان تختول شوی او دا ګواخ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لارې چې د میدان وردګو ل جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاد کړی چې د غلطه وسلوال د هزار ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له سمودي راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونتوانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځنی ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولي کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنی خصوصا په ننګرهار کې په عسکر مینا او د چین د ولسوالۍ په صندوق او دغه کې دی په امن څنګه کې دی یو څه قسمت په نازیان او په داعش دا هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا عائشه په د پاکستان د پوځي او برخه ده چې د طالبانو د پاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی چې پاتې پاتې هغه طالبان چې د مذاکرې تر راځي کېږي دا که څه کار دې دلته مستقیما هغه داخلي په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل لکه دا
سلطانی صاحب داعش یم دغه ډله چې تاسو یادوي چې د غی سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي خو تر اوسه پورې چې لیدل کیږي دا په ماغه سیمو پورې محدود پاتې شوی په کوم ځای کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره دا ډله راپورته شوی د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا دغه وسنوي وسلواله ډلې د پراختیا په وړاندې خندونه څه شي دي؟
یو د دې خلکو خشخ او افراطی وڅ بيدل په دغه د اقتصاد عمل او برخورد کې ول سره وکړه خلک په ځمکه کې لاندې بمونی باندې کېنه ول ولس څنګه د ولس خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غوړل کېږي چې په کوټه
وسلوالو طالبانو سره وخت په وخت جګړو ریپورتونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا دی وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي فشار به هم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدود ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمو پورې.
دلته یو جنگ شو د طالبان د دغه په حساب شیرزاد نه د خوګیانو نه انسارت نه د پچیراګان نه د په لختر شکل را دي د بالا د ګوري منطقه کې سره جګړه وشله. هغه جګړه کې د کسان حکومت بمبار د خلکو څنګه پښتو سره طالبان حکومت تیارو باندې د بشمل شو یو دولس نفره د داعش والا دغه مقاومت د طالبان هم د دې وایس کې
سلطانی صاحب تاسو د دې خشن او سخت برخورد او چلن یادونه کوي چې خلکو سره یې کوي د خلکو د سیمې د خلکو تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره هم خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیږي د هغوی عکس العمل سره هغوی څه وایي چې تر دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څه خلک
لکه مامن دا چین کې لکه د دیوالا فوګوس کې او یا د ناویانو په قسمت کې دغه تک داخل کوسي کې داخل کېږي او د برخورد نه شي مشکله چې په استګران سره یو څه لا کېو نه ځافه کاه ځان سره باندې کوي دي باقي باندې راکړه چې جواب تا په شیخ مصری کې پراته دي په دې فارم کې چې سبا پنو منځ کې د خلکو سره برخورد خراب دي نو خلکو په دې کې نه راکړه چې هغه منطقې کې یو یو حایل غونډې کې اوس هم دې خلکو ته
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدې.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پرژنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې سپو د ماشام له او د سهار تر او په جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوی دي خو اوس هم یو فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې انتقادونه پارولې دي جنو نړیوالو څېړونکو څو کال لګولي چې د طالبانو په اړه د اسناد یو ټولګه برابر کړي چې په هغه کې ورسپانې شیرونه نقشې راډیوي پروګرامونه د جنو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد صالح په دې اړه راپور لري.
مخکې د سهیلی وی چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندې سي خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې د درکې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اجنس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلې کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټول سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمنی په برلین کې مش دغه څېړونکو ویلي د طالبانو پاړه د دغه راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوسی یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د تروریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوشینه دی چې د طالبانو په اړه د راټول سویو اسنادو له ساتنې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنکړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ دی هم کې یاغه چا چې په ادبی او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډي جوړيږي.
د تړون 19 مسؤل سپین روان نورزی ادبی غونډي او هنري بندرونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روخانولو کې مهم بولي.
خصوص کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتون کې فریدالله قربان وایي چې اوس مهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول، دا اوس په پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو زه وایم چې دا ډېر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نورې نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د هغې سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د یادونې وړ ده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي که چېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لنده پروگرام نن خبریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه د غوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لورې ضیاء الرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لورې د نیپال دوه لوبغاړي اوټ کړی دي. پرویز ملکزی هم یو وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم در سره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په وزن وجون کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي. خو وايي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرح کړي. د افغانستان بانک د نور اثارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو يهودانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستي موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. په لسګونو زر عراقیانو په پلازمینی بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پروسی په لو بیلتون غشتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غشتونکو خبرداري ورکړی دی چې نور سیمه بلان دکړي او خپل انتخابات په پکښ وکړي.
ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. افغان پولیسو چیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت په لوه قبایلی مشانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې پورس د دې ایجنسی د ناوګي په چمرکند سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووشل شو. دا پتیرو دوه ورځې کې په چمرکند کې پر قبایلی مشانو دویم او پتیره یو اونۍ کې په باجوړ ایجنسی کې پر دغه مشانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایی حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بم چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایی امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې پورس د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د ناوګۍ په چمرکند نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د چودنې په نتیجه کې د قبایلی مشر ګاډۍ په بشپړه توګه له منځه لاړه. دا په تیر دوه ورځو کې د باجوړ ایجنسی په برچمرکن نومي سیمه کې پر سیمه ییزو حکومت په لوه قبایلی مشران دویم او په تیر اونۍ کې په دې ایجنسی کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور قبایلی مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 28مه 23مه او 28مه نیټه هم پر قبایلی مشرانو بمی چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دوا خان محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت په لوه قبایلی مشران وژل شوي و. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې پر حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول بمی چاودنه لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پټ کوټر خان تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکن کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لاره کې بمی خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه چاودنه وشوله چې په هغه کې هغه په موقع باندې نفات شو او د هغې نه پس سکیورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واغېستله او هغې سرچپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت په لوه قبایلی مشرانو وروستۍ پر لپسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګاری هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بیلابیلو ډلو وسلوال پټ دي چې له سمودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت په لوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیسو سیرما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلی سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تورستانو د وژلو او د پراخو بریاوې دا کوي. د یادونه وردا چې قسم د پنځمې پرسب بجور کې د حکومت پلو قبایلی مشر رحیم ګل د وژنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلې خو د جمعې پرسب د ملک بهلول د وژنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسله والی ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو د کوټه ژورنالیستانو پروند اگست 27 د خبريالانو د شهادت دورځي په توګه ولمنځله او یو کال وړاندې د دوو ژل شوی خبريالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو ژل شوی خبريالانو د وژنې په ست احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بل کړي او د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. تفصیل له کوټه د بارکوال میخیل پر راپور کې
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوی خبريال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اگست پر 28 نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبريالان ارشاد مستوي، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکي وژل شول، تر یو کال وروسته هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمنځه او په ایالت کې د وژل شویو خبريالانو د وژنې په ضد لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. پلاجون کې د کوټه په شمول د بلوچستان د نورو پښتنې او بلوچستان سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی و چې د شهر پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضي لیک پریښو چې په کې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبريالانو د وژنې د قضیو د چړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړی دي چې باید د افغانستانو ټارګټ کلین دی بنس کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي په شار سره ودرې شي. لیکن دلته د حکومت د خوا مشت هم د یو اوسل افزای نه د سوی موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلین شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو سپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ پاغه باندې ان شاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وجل سوی خبري اعلانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبريال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبريال مجيب اڅکزای چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو، وایي د ملګري تر مړینې وروسته له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اگست موږ د پاره یو صدمه ده، هغه موږ هیڅکله نه سو یروي. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست کیدم سره ډېر لړلاړي. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنت نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل بزب به وایم، خپل پلاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی، په دې یو ځای تلاش وروړي الته درې څلور شماران وخت ناشتي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبريال سید علي شاوایی په کومو سیمو کې چې بلوچ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغه سیمو کې خبريالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبريالي ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیستان دي، هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس، نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو ته چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډیر کم شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبريال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نسول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړي سوځېدلی دي، 95 منډې ورکړی دي او 86 اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوسن فریبا ظاهر او د ازادي اورېدونکو پروګرام
آزادي او اورېدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو د رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیلا بیل مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستې دي. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه په ګرد سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره هوار کړي. البته مخکې د چې پیغامونو ته ورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او د هم ستاسو پیغامونه
زه احمد دې لمن ستاسو سره پاته ما چې وروره مصطفی خپل باندې حکومت باندې زړه توري پای دې له دې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفر یو سفر کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو د نن په کابل پر څو مهمه وزري دلته خاینان څورو خاینان د ورځې یو د خاینان ته ورځې غوښه سلام دې ارڅوک چې په جنې تای دې په کابل کې ګرځي د حکومت یا دانا کې چې نه پر کابل باندې پڅه ماینه کې هغه ملک څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کې افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وته ولاړ وایي چې دغه نغښ مدرسې جوړې کې په افغانستان کې دغه پیدا یو ورواسي راته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وایي موږ حکومت سره دا هیره د پاکستان د ځان چې په افغانستان کې ګریږي دا قانون دی او ته به شپور په داسې یو غنام پاتې نشي مو سره
زه دا به د یو ټول کارکون کو ریزم کو سلامونه نه کیږي دا غنام به کله د پاکستان په دوسې په دښمنه پوسی د کچا امریکا نه پیسې واښتل به ته امریکا په وزن استعمال کړي او چې مل محمد عمر په وزن پیسې واښتل به ته غنام په وزن باندې استعمال کله به دا غنام پوسی والسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زجی بسم اللہ کرنار ولایت فخر است زحمت تر کوم زما د افغانستان د جمهور په شغل شوغل د خبره هله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه او اقتصادي طرح باندې کار کول ته مشکل ضرورت سره موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې شی د تیر سیدا کو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم آیت الله کونل نو آزاد رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ونی خلې وړاندې کوم او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ باندې دل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې پرې باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې په تشېزوي کوڅه ته دغه پیسې باندې شي نو اس دی پروسه ته د صلح ضرورت نشته. والسلام
زادی رادیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسی په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیسته و بای چې دوی د افغانستان یو یو تیارې ورکې د افغانستان پوځ پر پښو درېږي بای چې یو او دوه تیارې ورکې دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو درېږي دوی ونې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي.
زه محمد رضایم کابل د تماس نیول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورچیږي بعد سلام دای تذکرو مبارک یو پیغام پیدم اشرف غنی تا او عبد الله تا د 15 کال مخکې موږ دغه تذکری وی انګریزانو نکړه بدلی شورویانو نکړه بدلی مجاهدانو نکړه بدلی طالبانو نکړه بدلی اوس که یې هر څوک بدلی اشرف غنی او عبد الله دې مخه ونیسي کما خنه نسی وکې دې بار د افغانستان او ځینو افغانانو دې چې موږ افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. چې د کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې تو شوې، 3000 کاله طالبانو وینې تو کړې، مجاهدو تو کړې. دا د وژي داسې لار منځته راغلې بېرته ژې وژي. وسلام.
ہندوستان ولایت میں قاری محمد مدنی آزادی راڈیو سر پر تماس کے ماں جماعت افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامان داخل داچی تو حواد کی دبرخنائی تذکر و ویشت پہل کی ترسو حواد والو اغشناخ معلوم شی.
ہلو، السلام علیکم. زہ عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمد شاہ بابا دمین اوسیزن فیم. سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بخي منونه ابدا باغه جاني کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د شنو دولتو دي، روسیا مثال د خارجان لاسونه دي. دا تذکرې ورته افغان ټول یو افغان دا، که تاجک دا، که ازبک دا، که هزاره دا، که پښتون دا، ټول یو افغان دا. تذکرې موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ضرور جو لیکل شي. والسلام احترام.
زن سلام ګل خورشید یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که حکومت دولت ده. موږ زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام معلم رف الله خلیفی د کاپیسا ولایت د تجاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره، د کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي، دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ ته قابل ده، ځکه چې افغان زموږ ملي هویت ده. او کوم کسان چې دی مخالف دي، که هزاره دی هغه د هزاره جات ته ځي، که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي، که تاجک ته تاجکستان. مونږ افغانان یې د دې وطن اوسېدونکي، ټول پښتانه افغانان دي، ټول افغانستان اوسېدونکي افغان. څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي، هغه به د سر افغان دی. نو دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي، مونږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو، افغان به وګټې، وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغو او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعدې کوي، نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمون هیواد ته انتحاریان را لیږي، زمون هیواد ته کروز مظاهر را لیږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم چې موږ له خیره د کولانګو او بلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تقسیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک 12 کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هېڅ په هېڅ صورت کار نه دی کړی. او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبهوایي د ډېرو ته، ولې د ملت قدرت دونه نه دی. ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر، موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو 2 کیلومتره او 3 کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مو دا توقع ده چې د قمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. 4 نفر طالب ته مه ګورئ، طالب د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني. بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د خلوردو ژغ و په ولسوالۍ کې د مرغاب چې هغه راځي ټول طالبان غوښتي چې د مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامینو موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لاره مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سو رسوی خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړ یو لړ مقامو ته ورسوو
ته د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د تنګیز د علاقې سره په تماس کې یم ترمو د افغانستان او ټول مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسې وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړي اداري فساد ورکی بیا آینده تاسې مخ کې هیڅوک کوم مشکل نشي جوړولی اوس که ستاسې سره چې د پاکستان سره موږ درلودې په جنجال کې یاست تاسې خپل کور اداري فساد دا ورکی خپل د کور خلک اصلاح کړي دا به تاسې انشاءالله او رحمان ته پردي ملک باندې کامه به کېدله شي او کېده شي د خپل کور اداري فساد ورک نه کړي تاسې هلته پردي ملک سره نه شي کامه به کېدله چې خپل پیسې کتاب باندې د خپل ځانونه اصلاح کړي به اداري فساد ورکړي انشاءالله او رحمان ما ټول افغانستان قیرتونو مشرانو ته دا پیغام دی چې بیا به تاسې انشاءالله او رحمان په ځان خدای دا شاته رانشي پرمختګ به وکړي کامیابه به یاست نو الله سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روزګان ملت د ګزاو د ولسوالۍ خدای هیله کوي چې د ګزاو په ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډېره په صفه ولاړه ده. زه عبدالقهار د ګزاو د ولسوالۍ په دې هکله یو ایحات ته یم.
اول د ازادي راډیو ټول کارکون سلامونه وایم او خاصه څنګه موږ ته بوات خیر سوړای ته ماره ورخه دې څنګه لرو موږ کوله فعلاً مکتب لرو خوشتان لرو تایمری جوړ دی د ولسمو کار کې چې کوم هیڅ کوم پښتنو نه کوي او سلام به اعتراف.
الو سلام علیکم ز د هلمند ولایت ناجی ولسوالی صاحب عبدالله خبرې کوم ما دا پیغام دی ناوکی دا د مالیت لسما چې ډیر کم دی نه اشلری وجیتې هم ستړي دي دا چې وجیتې او ګزمه لري دا څنګه دا د دې پر مسفیات باندې ما چې ډیر لږ دی او په میاشت کې دوه واره درې واره یا تا نن پر ګرځي منګر دنیا ما چې ولوري نه اشاورا والا تي او اې کم نه صدا د دې زما د دولت څخه دا پیغام دی چې دا زما زغ دې تر ولو مقام پر ورسیږي نو زما دا غوښتنه ده چې د مالی فلوس یا واشا شاور حواله کې اجازه ما شروع کړي د مالی فلوس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای پوه کې یا 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 چر په جوړ کې یا پریږدې یا اکثر وځي د خینه کې و سلام د خدای په نام
نجیب لجان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې جکې د ولسوالۍ د زمینداور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولې په اړه کې ویلې دي چې دا واره د تجربه د زمینداور د کار نو دا پروژه منځور کړی ده تر اوسه په لا ولیکي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه دا ورکړي نجیب لجان کې چې وعده یې سره کړی ده نو دا کار نه دی پیل شوی موږ د اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وچې ګور نه شي وخت نه نیسه به ګلونه اورېدې او سلام
سلام علیکم زه تور حمد له نه 2000 دیوري ما برادر موږ دغه ترافیکو له لاسه ډیر آزاد کی ورور غول شخصي موټر دی باندې را تا واړی ورور غول اسنا چور ورور غول یا 200 روپیه اخلي یار ته دی جه تا کوم دې کار کې صحیح ورور غول اسنا دا نه اخلي پلیټ را نه اخلي مونږ دې په ځا دی او موږ یو ځان لای ورور دې څه مونږ څو کو مونږ دې په ځا دی ډیر دې چې په وینم نه لا ورور غول چې دې خلکو دې تا چې کوم خو نشي خپل ټول دې ټول سره کو نه ټول ځاین دې په دې کې کړی دي نیولې دې ورور غول ته چې ورشه ته ودرېږي بس ودني چې واځي دې تاو کو دې بیا کړه او څو ورځې ځان دا وروي دا ورته سلسل په وخت اخیستي په ودا څنګه وایي پس مونږ ورشو یو سوالې دې ودرېږي سوالې دې ورور غول مونږ موټر ودرې یاره اسناد را واخلي ورو غو یاو شارک تلاشا شارک دې شرابه ني موټر بوز دې ضرور دې اته چیرنګ را واخلي تو په دې واده ورو غو ینو دې بار کې ډیر بازار بازار کې نه ځو ولین دې لدا دا دا سبغي له منګه دا هیله دې دغه غلو دراز دې منګه زاره او چوي خدای دې دې مزري شو له کنه
د غزنی ولایت خبره کوم میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه ما د ازادۍ رادیو نه دا خواهش ده چې د ازادۍ رادیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفال او محبس ته راشي حال دې وګوري چې دلته د شیعګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې اچول شوي دي. زه غواړم دې سره معلومات وشي او د دې نه پوښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیې له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعګان دي، پارلمان غړي هم شیعګان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت و توجه وکړي دغه وحشتونو له دغه ظلم نه د فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مرمۍ ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د میانو ښکار شول. نو دغو خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي، نه ورور لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس اتم لاړ نه شي خپل وطن کې الله سره خدمت وکي، فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظر به دي خارج ته سي مایان خار کیږي، ایرانیان خار کیږي، مرکوي سترګې ته نو باسي ایرانیان. هر ملک ټول نړۍ په قانونو ظلم کوي. دا وایلت څه ده؟ مو رهبران سودا شوي دي، خرج شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غمر سره دي، نه د افغان غریب غمر سره دي. خدای پامان.
محترم ورور استاسو پیغام د خبر کړ په دې هله چې ستونزې مو لور پړو چرواک او ریډل وی او توجه ورته کې یو ځې استاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غوړو چې اړوندې درې ورته توجه کې د خبرونه وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دو پاتاسو حتما په نور خبرونه کې ځای لري او خامخا درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره و تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 3 1 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند 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 ژ جوان جوان خلای دې جوان 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 خلای دې يا خلکو 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 مني سي جوان دن ټټو پک مني سي قرات کتاب کے دوان خیدنی یاو بڑکات تاوس بلد جانان تسویر و ازموینا کید نقل یاو وڑو کئی کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کدے پٹو غم و خون کو لے دے جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیوی مینے تو خواگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا